라나.
نو پدې کې زه د دولت کمزور کې اټول ولم چې دولت کمزورې دي
ټول تر اوسه خلک نه پیژنې ټول تر اوسه خلکو کړې نه ده
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي
بس چې مسلکي استادان موږ یې راځي لري
درنو اوریدونکو ستړي مشه قدر مره خويندو هيله د چي جوړي او د كورونا له آفت نه په امان کې اوسه په هواد کې نام نيچه د روانه جګړې زیږنده ده د هواد نورو وګړو په پرتله خزه ډیر زپلې او د ډیر زپلتیا علت دا ده چې زمون خويندو له اوله په ډیر ستونزو کې ژوند کړي او کوي حکومت چې د خپل اتباعو لپاره د ژوند د امکاناتو د برابرولو مسول ګڼل کیږي د خزو ژوند د خوالي او ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره د حکومت په چوکاټ کې وزارت او د ولایتو په کچه د خزو چارو ریاستونه جوړ کړل ترڅو په ولایتو کې د خزو ستونزو ته رسیدګۍ وشي او په همدې هدف د کارونو د ښه انسجام لپاره کلیوالو خويندو د ستونزو نه د باخبری او ستونزو ته د حل لارې د لټولو په خاطر په دې وروستیو کې د ولسوالیو په ساته د شوراګانو جوړېدل هم په نظر کې ونیول له دولتي ادارو پرته غیر دولتي ادارې او مدني ټولنې هم د خزو د ستونزو د حل لپاره کار کوي خو پښتنه دا ده چې په یو ولایت کې په یو هدف د څو نهادونو کار او فعالیت په کم صورت کې موثره تمامېږي درنو اوریدونکو د نن شپې د رڼا خبرونه درته هم دا پښتنه ځوابوي د خوست ولایت له څو تنو مدني فعال خويندو غږ په پایل کې باورې چې د خوست ولایت د خزو چارو رئیس ده پښتنه ځواب کی قربانم زه نو شباشنه په پایل کې د خوست ولایت نه د څو خويندو پښتنه او نظر ناو
سلام علیکم هلی د امریکا غږ رادیو او کارکونکو ټول اوریدونکو ته هله رلنرم تاسو ټول جو او روغو سي د خوزو چارو ریاست په خوست ولایت کې موثریت لري او موثر ده خو خصوصا دلته چې ډیر دغه کارونه څرخي د شهري خوزو د پادول سوالین ککوم یو راضي ډیر هغه خلک راضي چې یو څنګه چې اگایي لري او دولت ته لاسرسي لري متاسفانه چې باید څه دی وکړي هغه څه محدودیت د پلاهه کې د یا د پوبډیجه کې د نشکوله دی باید ولسوالۍ کې نمائندګي درلودای د پد ولسوالۍ کې حقوقي سیمینارونه درلودای دی باید مدني فعالانو سره ناشته او میاشتنی یا روبوار غونډې درلودای او په زمين کې باید د هغه خزي چې نالوست دي خپل حقوقونه آګانه دي هغه د پاره د مشورې دی مرکز درلودای ترڅو هغه خپل استونزو ته لاسرسي لرله متاسفانه چې دا هغه څه دي چې دلته نشته او د دې لپاره ډیر اشد ضرورت ده اوس چې اوس کوم کارونه کیږي ځنی خزي د خوشونت لوجې دوی ته راځي راوړي ځنی نور مشکلات کورنۍ خوشونه دي فرار منزل وی او ځنی نو موضوعات دوی ته راځي دوی په خپل برخه کې یو پالیسی ساز ریاست ده دوی یا بیا هم اجرات نشي کولای یا حقوق ته یا سرنوالي ته معرفي کوي چې دا هغه څه دي چې دوی په کړنه باندې یو نو اسوري راوړل دي کچیر دوی لګه اجره یوي کار هم درلوده او په لاهیه کې لګه قوی صلاحیت درلوده او په ځمن کې بودیجه درلوده تر څو چې په اولسوالۍ مراکز ټول خزو د لپاره ځوانانو جنونو د لپاره لاسرسي لرلای او ځینې بیوزل خلک دي چې د لوستنه د پاتې د خزو چارو وزارت دی باید هغه ایمرجنسي د لپاره د لاسرسي لرلای
سلامونه اونیکی له زه هم دی رادیو له طریق خپل ټولو او دونکو ته سلامونه اونیکی هیل وړاندې کوم خو سکه واقعا خاص شو ریاست هم شته نور نه دنه مشه چې خزو په کوکو دی پاره او دی خزو د ستونزو د حل لپاره کار کوي ولی متاسفانه بعد وختونه چې وایم چې هغه حکومت چې اسلام خواند ته ورکړي دي یعنی خزو ته ورکړې دي تر اوسه پورې خوش ولایت کې چې اتیا فیصد او یا فیصد تر اوسه نه دي لاسته راوړي. کله چې یو خور مو د ستونزو او مشکلات سره مخامخ ده سل فیصد کې دغه طرفدار هیڅ څوک نه دی، هر وخت پړه په خزه باندې ده. یعنی دا مشکله ده چې یو څوک دی هغه خزه چې مثال د خپل هغه ستونزو ولري مشکلات هم ولري او هغه ته په خستر کې بیا هم نه کتلای کیږي، نو په دې اساس باندې خوش ولایت کې ستونزې شته، مشکلات شته. ټول شاهدین نه هدون هم د خزو لپاره کار وکیا، مثلا خزو شریعت د یادلی ریاست د محکمه دي سران ولایدي د ټول دي خزو دي لپاره یعنی کار کوي. خو بیا هم بدبختانه وایم چې په خوش ولایت کې هغه هم کګرامي وي او کګرامي نوي ورته پټی سترګه کتل کیږي او د دوی هغه ستونزې او مشکلات هم سم نسیړل کیږي. چې نظام هیله دادا چې واقعا د خزو هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي الله تعالی ورکړي دي هغه حقوق د خپل زمونږ ورونه زمونږ پلرونه زمونږ خواندان خپل میرمنو خپل خویندو خپل میاندو ته ورکړي، چې د اسلام د حقوق نه مونږ ځفي حق هیڅ وخت هم نه غواړو، ځکه چې مونږ مسلمان یو، مسلمان دلته مسلمانه ټولنه ده، د دولت نه مغختنه ده، د نهادون نه مغختنه ده، د ټول چارواک نه مغختنه ده، چې خزو ته باید یعنی زمينه سازي وکړي تر څو د دوی ظرفیتونه لوړ شي، د خپل حقوق باندې پوه شي او د خپل حقوق نه سالمه استفاده وکړي. او نو هغه ورونه مو چې دلته مثال ژوند کوي د خپل خویندو د خپل میاندو او د خپل لونو سره یعنی سالم چلند ولري، لکه څنګه چې یو نارینه سره دوی چلند ولري همداسې د خپل خویندو او د خپل میاندو سره چلند ولري. ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو د خواندو نظرم واوریده، ډیره مننه ده قدر منو خواندو نه چې په خبرونه کې برخه اخستو. د ټولنې اصلاح د کارونو انسجام او اصلاح له همدې ځای پیلېږي چې ستونزې برملا کوي، وړاندیزونه ولري، د کلو او باندو د خلکو له حاله په همدې توګه خبرې دی شي او د خو ستونزې هم را برسیره کول شو. نو دا به یوازې د خوست ولایت نه چې مونږه د خزو چارو د رئیس سره غږیږو او د هغه ولایت د خوځو ستونزې اورو. د رڼا د خبرونه په لړ کې چې د امریکا غاک آشنا رادیو نه تاسو په اونۍ کې یو ورځ اوري، د نورو ولایتونو د خوځو له حال احواله هم خبريږي. د خوځو چارو پر ریاستونو برنا چو او دا چې دوی خپل مسؤلیتونه څومره سرته رسولي، د خوځو ستونزې ته څومره رسیدګي کړې ده، ځکه د حکومت په ساته یوازنه ریاست ته په ولایتونو کې چې د خوځو ستونزو ته رسیدګي کوي. البته یوازې نه بنې مونږ په پایل کې ویل چې غیر دولتي نورې مؤسسې او ټولنې هم دي چې د خوځو د ستونزو ته رسیدګي لپاره کار کوي. خو څنګه کېدای شي چې دا کارونه ټول منسجم شي تر څو د خوځو ستونزو ته د حل یو لاره پیدا شي؟ آیا امکان شته کنه؟ په نورو خبرونه کې به هم د نورو ولایتونو نه نوبت په نوبت د خوندو له حاله او د حکومتي او غیر دولتي نهادونو د فعالیتونو په اړه هم خبر شي. نو درنو خوندو تاسو نه بیا مننه چې په خبرونه کې برخه واخسته. اوس به تاسو پوښتنه او غوښتنه او ورسره چې نور پوښتنه هم د خوندو را رسیدلې دي، هغه به د خوست ولایت د خوځو چارو د رئیس شفیع نورزی سره مطرح کړو. شفیع جان ستړي مشه، مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو د رڼا د خبرونه بلنه ده منلې ده. کور دې ودان. که په پیل کې راته دا وې شفیع جان چې د ولایت په سطح د خوځو چارو د ریاست د خوځو د ستونزو د حل او د لارو چارو د لټولو لپاره کوم مسؤلیتونه او دندې ترسره کوي؟
ډیره زیاته مننه ډیره چې مونږ ته مو وخت راکړل. په لومړي سر کې خپل سلامونه ګرانه اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو نه هم مننه چې مونږ ته مو دا وخت راکړل تر څو د خوست د میرمنو ستونزې او د دوی هغه کوم مشکلات شته تاسو سره شریکو. په مجموع کې د خوست خلچر ریاست نظر د وزارت پالیسیو دوی مسؤلیت لري تر څو په ټول ولایت کې د میرمنو ستونزې راغونډې کړي، هغه که قضایي اړخونه ولري یا اجرایی اړخونه ولري، په فرهنګي برخو کې، په اجتماعي برخو کې، په هره برخه کې کومې ستونزې وي د دوی ستونزې راغونډې کړي او هغه پیگیری کړي، د مربوطه ارګانونو سره شریکې کړي او د دوی لپاره مناسب د حل لارې چارې پیدا کړي. نو هغه هر ډول ستونزې کوي، هغه که په صحی برخه کې وي، که په تعلیمي برخه کې وي، که ټولنیز برخه کې وي، هره برخه کې وي، دا د موږ مسؤلیت دی چې باید دا کارونه ترسره کړو او ښځو لپاره فرصتونه برابر.
یعنی همدا چې تاسې قضیې او ستونزې پیدا کوي او مسؤولو نهادونو ته معرفي کوي، خپل د ښځو چارو وزارت په خپل کاري چوکاټ کې تر کوم ځایه اجرایي صلاحیت لري په ولایتونو کې؟
مونږ په اجرایي برخه کې مونږ دوه اړخونه لرو. یو هغه قضایي چې ډېر حاد لري، مونږ د میانجیګری یا د منځګری توپ د حل لپاره صلاحیتونه لرو، چې دوه اړخه د قضایو چې هغه د تاوتریخوالي قضایي دي، چې د میرمنو سره ځینې تاوتریخوالي او د کورنۍ ستونزې سره مخامخ وي، نو د دوی د حل لپاره دواړه طرفه د قضیې کښېنو او د دوی ترمنځ منځګریتوب کوو او د قانون په رڼا کې د دوی هغه ستونزه هواروو او په خپل دفتر کې یا په خپل ریاست صفحه دا مسله یو طرفه کوو. او دوهم د موږ اجرایوي برخه د عامه پوهاوی برخه ده، چې موږ په مختلفو برخو کې بالخصوص د تاوتریخوالي د کمال خاطر د ولایت په سطحه برنامې لرو، هر کال ولسوالۍ ته سفرونه کوو او میرمنو او نارینه وو ته د تاوتریخوالي د کمولو د هغه قوانینو چې د ښځو لپاره نافذ شوي د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا ده، په دې باره عامه پوهاوي برنامې ترسره کوو. نو دا دوو برخو کې موږ اجرایوي لرو، صلاحیتونه لرو او اجرایوي کارونه کوو.
بله، تاسو د پوهاوي په برخه کې یوازې د ښځو چارو ریاست اقدام کوي که نه نور هغه نهادونه یا غیر دولتي دفترونه چې د ښځو د حقونو د یادې لپاره په هره برخه کې یا په مختلفو برخو کې هغوی کار کوي، څومره منسجم یو ځای کار کوي که نه په انفرادي توګه کار کوي؟
د خوس په ولایت کې مختلف دولتي او غیر دولتي ارګانونه شتون لري چې په دې برخه کې کار کوي. مثلا په دولتي چوکاټ کې د عدلي ریاست ده، معارف ده، حج اوقاف ده، ښځو چارو ریاست ده، چې په ګډه مونږ په منسجم ډول د عامه پوهاوی برنامې مقصدی یو، او تر څنګ غیر دولتي ارګانونه یعنی موسسات یا غیر لوبغاړي دي هم، لکه په خوست ولایت کې د مختلف مرامی مختبی هایی مختلف انجوگانی دی چه اغا میرمن الفاره ورکشاپونه سیمینارونه دایروی او د خزو حقوق او د اغا قوانین چه در افغانستان اسلامی جمهوریت لخوانه نافذ شوی دی دی پا اغا دویت آمه پو هوای تسره کوی. او دا موسسات او دا تو ریاستونه می که خودل دوی تخبل منسکی یو خواه امغاگی لری او خو ګډه دا مسایل مونږ مخته بیایو.
بله، اون شفی جان هدف یو دی ټول دغه ادارې د ښځو لپاره کار کوي. صحیح ده چې تاسو اشاره وکړه چې دولتي نهادونه یا دغه ادارې ټول سره همغږي دي، خو هغه ادارې چې په همدې هدف کار کوي او غیر دولتي دي، زما د پوښتنې هدف دا چې هغوی سره څومره همغږي هستي؟ مثلا دغه د آګاهۍ په پروګرام یا د پوهاوي دپاره چې غږ تر کلو او بانډو پورې ورسیږي چې ستونزه اصلا هلته ده، دلته سره همغږي هستی که نه؟
د ښځو چارو ریاست د هغه انجوګانو او موسساتو سره چې د ښځو په برخه کې فعالیتونه لري په هره میاشت کې د همغږۍ یوه غونډه لرو، چې په دې کې دا ټول موسسات د یو میز تر شا کینو او خپل فعالیتونه سره شریکوو. او کله چې دوی سیمینارونه لري یا ورکشاپونه لري او یا فعالیتونه غواړي چې ساحات ورته تعین کړي یا هم نوي پروپوزلونه جوړوي، نو په دې ځای کې دوی د موږ نظریات اخلي چې موږ یا دوی ته مثلا د ولسوالیو نه میرمنې معرفي کوو یا ساحات ورته معرفي کوو چې په دې ساحه کې دغه ستونزه ده، که په دې باره کې یا ورکشاپ دایر شي یا اجراءات وشي یا پروژه تدبیر شي، نو ډېر مؤثریت به لري. نو همیشه د دې په خاطر په میاشت یا دوو میاشتو کې موږ د همغږۍ برنامې لرو، همیشه دا موسسات چې دوی کوم فعالیتونه ترسره کوي د موږ د نظارت لاندې وي، یعنی د دوی ټول کړنې د ښځو چارو ریاست له لوري هم نظارت کېږي او هم تعیین کېږي.
مننه شفیع جان. د خوست ولایت څو خويند خبرونه کې غږیدلې دي، هغه یو څه وړاندیزونه هم درلودل سره د شکایتونه چې البته هغه عمومي دی او فرهنګي ستونزه ده چې مثلا که ښځې ملامت هم نه وي ملامت ګڼل کېږي په ځینو مسایلو کې، یا په چې سترګه کتل کېږي ورته دغه مسایل او دغه شکایتونه، او چې البته دغه مسایل د کورنیو نه شروع کیږي، په دې باندې خبرې وکړو چې تر کورنیو پورې څنګه دغه پوهاوی ورسول شي چې هر څه د کورنیو نه هم جوړیږي او هم خرابیږي. په هر صورت زموږ د خویندو یو وړاندیز دا و چې د ښځو د ظرفیت لوړولو لپاره باید کار وشي. دوی دا هیله لري چې د خوست په ولایت کې د ښځو کاري وړتیا یا ظرفیتونو ته نظر واچول شي او لوړ شي.
ډېر زیاته مننه. واقعا ډېر په ځای او معقول وړاندیز ده، او واقعا په دې برخه کې دې ته اړتیا شته تر څو کارونه وشي. خو موږ د کوم کارونه نه چې شوي دي هغې نه هم سترګې نه شو پټوله، ګسته ده بحثنه نه کوي. اما د تیر په پرتله که موږ وګورو 5 کاله یا 10 کاله وړاندې ظرفیتونه لوړ شوي هم دي او کار هم ورته روان ده او کار هم ورته کېږي. د بېلګې په توګه موږ 2 کاله وړاندې په خوست کې هیڅ داسې یو تعلیمي مرکز نه درلود چې انجونو لپاره د کانکور د آمادګۍ تدریس وکړي. مګر خوشبختانه اوس موږ 2، 3 یا 4 په مرکز کې داسې مراکز لرو، تعلیمي مراکز، چې هلته ښه تکړه استادان دي او هغه انجونې چې په لسم یا اولسم او دولسم صنفونو کې دوی د فعلاً درسونه وایي هغوی لپاره آمادګي کانکور په رقم باندې کورسونه اداره کړي تر څو دوی آماده شي او په راتلونکي کې په کانکور کې ښې نتیجې ښې پایلې ولري. په تعلیم برخه کې د ظرفیت لوړولو لپاره کار کېږي. ګسه دا بسنه نه کوي، اما دا یو پیل ده او انشاءالله دا به نور هم غځېږي او نور به هم پراخه کېږي.
بله بله، او بخې خبرم په ګل بدل دغه د کورنۍ، بله د کورنۍ د پوهاوی موضوع چې ټول موضوعګانې مهمې دي، ټول پوښتنې او غوښتنې زموږ د خویندو مهمې دي چې باید مطرح شي او کار پرې وشي. د کورنۍ د پوهاوی په برخه کې څه ورغواړي؟ اکثرا تاسې انتقادم کیږي چې دولتي او غیر دولتي ادارو فعالیتونه تر مرکزونو پورې، یعنی د ولایتونو تر مرکزونو پورې محدود دي. څنګه کېدای شي چې دغه فعالیتونه تر کلو پورې بلاخره تر کورنۍ پورې وغځیږي؟
عامه پوهاوی یا پوهاوی د کورنۍ لپاره واقعا ډېر اړینه ده. مګر یو څه ته باید موږ متوجه واوسېږو چې یو رسم رواج چې متاسفانه په خوست ولایت کې ځینې رسمونه او رواجونه چې غلط دودونه او دستورونه دي، هم د قانون سره په ټکر کې دي، هم د شریعت سره په ټکر کې دي. دا د کلونو راهیسې، یعنی د پیړیو راهیسې شتون لري. د دې د تغییر لپاره، د دې اظهارو د جوړولو لپاره یو وخت ته ضرورت شته. په دې 1999 کال کې ما خپل شخصا لرو پرتو ولسوالۍ ته، لکه قلندر، علیشیر، هغه ولسوالۍ دي چې دلته طالبان هم تمرکز لري، یعنې طالبان هم شتون لري، د پاکستان سره هم سرحده ولسوالۍ دي، نادرشاکوټ، ګربز، دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ د پاکستان سره نښلوي. اما دې ولسوالۍ ته ما خپل شخصا سفرونه کړي دي، حتی عمده اما پوهاوی چې د ښځو سره د تاوتریخوالي د منع قانون په باره کې برنامې مې په دې کړي مو دي. دا یو اوږدمهاله مبارزې ته ضرورت لري او دا مبارزه باید په ګډه ټول وکړي. هغه نه تنها په ښځو چاپیافت پورې نه شي منحصر کېدله، په دې کې اطلاعات و فرهنګ چې د میډیا و مسؤلیتونه لري ډېر قوي رول لري، چې دوی د عامه پوهاوي برنامې د رادیوګانو او تلویزیونونو د لارې نه خپره کړي. حج او اوقاف مهمترین ارګان ده، ځکه دوی د ممبر د لارې نه کولی شي چې دا برنامې او دا عامه پوهاوی برنامې خلکو ته ورسوي، ځکه په خوست ولایت کې، په ټول افغانستان کې د ممبر غږ ډېر یو لوړ غږ ده. ټول مسؤلیت ده چې باید دا غږ ورسوي.
یو بل وړاندیز چې زموږ یوې خور درلوده، هغه دا چې ولسوالیو کې شوراګانې جوړ شي او د مشوره دهی یا د مشورې ورکولو مرکزونه جوړ شي، تر څو هغه خویندې چې په کلو باندو کې اوسیږي هغوی هېڅ اصلا نه ځان نه خبرې دي، نه د ټولنې نه خبرې دي، هغوی د غوږ ته یو څه ورسیږي. دغه برخه کې تاسو د خور ته څه ځواب لرئ؟
د خور دا خبره هم واقعا ډیر یو ښه نظر دی، یو ښه مفکوره ده چې په دې اړه موږ د وزارت سره او وزارت هم د حتی د ریاست جمهوری سره په دې باندې بحثونه روان کړي دي، ترڅو په هر ولسوالۍ کې د ښځو چارو ریاستونه یو دریم واحدونه ولري، یعنې په ولسوالۍ کې موږ همداسې مراکز ولرو، هلته کارمندانې ولرو، ترڅو د ولسوالۍ د ښځو لپاره د لاسرسۍ یو هغه مرکز شتون ولري او په اسانه وکولی شي دوی لاسرسی ولري. خو په دې باندې د ښځو چارو وزارت ته پیشنهادونه شوي دي د ټولو ریاستونو نه، او ښځو چارو وزارت هم په دې باندې لګیا ده ترڅو دریم واحدونه یعنې په ولسوالیو کې مراکز ایجاد کړي. دا چې نتیجه به څه وخت راوځي دا لا تر اوسه مشخصه نه ده. د تعلیم صاحب پراخه شي، تعلیم موقع پیدا شي،
ډیره مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د خوست په سیر ولایت کې تاسو خپل وایي چې اصلا زنه سیمو کې د تلو امکانات امنیتی ستونزې، یا تاسو خپل ورته تللی استای ډیرو ولسوالیو کې خزه ناظریږي چې د یو شورا عضویت واخلي چې نور سره مرسته وکړي، څنګه کولای شي چې د خزو چارو ریاستونه په خپل ابتکار باندې یا په خپل نوښت یا د کارونو د مسولیت د مخې تعلیم ته زمینه برابره کړي؟
دا ټول فعالیت چې لارو د قومي مشرانو سره کېناستلو او دا په دې باندې ما په ساتلو بحث وکړلو، ما دوی ته وویل چې که چېرته تاسو په یوه دوره کې دې ته حاضر شئ چې تاسو د دې لورګانې د دې نارینهونه تدریس وکړي، نو راتلونکي لپاره تاسو د دې نه خلاصې چې د نامحرمو سره د تاسو مېرمنې کېږي، ځکه همدا یوه دوره دې سبب ګرځي چې په خپل کلی کې بیا سبا ورځ لپاره یو ډاکټر اوسېږي، سبا ورځ لپاره یو ښوونکی اوسېږي. نو دا یو ډېر مهم هغه ده، باید یو قرباني تاسو ورکړي او دوی اجازه ورکړي که څوک ستاسو لورګانې راشي او دلته درسونه ووایي، تعلیم وکړي. اما دا چې د دوی لپاره د دوی سره باید بار بار په دې باندې خبرې وشي، او همدا مسایل موږ ټول په خپل ګزارش کې برابر کړي دي، تر څو دا موږ د لوړپوړو چارواکو سره شریک وو، او داسې یو امکانات د میرمنو لپاره مساعد کړي چې د مرکز نه په یو ښه امتیاز په یو ښه معاش باندې میرمنې استخدام شي په کلو او بانډو کې هغه تدریس وکړي. ځکه کوم معاش چې دلته یوه معلمه یا یوه ښوونکي اخلي، په دې باندې هېڅ ښوونکی اګر نه ده چې لاړه شي په یو ناامنه ساحه کې تدریس وکړي. که چېرته د میرمنو لپاره د لوړپوړو چارواکو له خوا نه داسې تصمیمګیري وشي چې د دوی لپاره یو امتیازي معاش ورکړل شي او په کلو او بانډو کې استخدام شي، هم د دې ستونزې د حل یوه لار به وي. اما دا د دې ته ضرورت لري چې په دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي، یو څه بودیجه ورته مختص شي تر څو دا ستونزه هواره.
مننه شافی جان. بل وړاندیز زمونږ د یوې خور دا و چې ښځو چارو ریاست په خپل کاري چوکاټ کې یو څه محدودیتونه لري. صحیح ده چې وزارت پالیسی سازه ده او د ښځو چارو ریاستونه به هماغه پالیسی تعقیبوي، ولې که یو څه اجرایوي صلاحیتونه هم ولري نو دا به ښه وي؟ څنګه کولای شي چې د ښځو چارو ریاست یو اجرایوي د خپل کاري چوکاټ کې یو اجرایوي ځواک هم وسی؟ آیا امکان شته؟
لومړی اجرایوي صلاحیت که زه ولرم، اولین اجرایوي صلاحیت به د تاوتریخوالي د قضایاو په برخه کې زه وغواړمه چې موږ ته صلاحیتونه راکړل شي تر څو د تاوتریخوالي قضیې موږ په خپله مخته بوزو او د قانون په رڼا کې د قضایو لپاره د حل لارې پیدا کړو. دوهم دا خبره چې تاسو وایئ چې باید اجرایوي صلاحیتونه ولري، واقعیت ده او په دې باندې کار هم روان ده، د وزارت په سطحه په دې باندې کار روان ده تر څو په څوارلس سوه کال کې د ښځو چارو وزارت ته ځینې اجرایوي صلاحیتونه ورکړل شي. په دې باندې وزارت کار روان کړی ده، نتیجه به یې معلومیږي چې موږ ته په کومو ساحاتو کې به اجرایوي صلاحیتونه راکړل شي. د قضایاو په برخه کې چې باید موږ یې ولرو، ځکه موږ بې حده زیات قضایاو سره مخامخ کېږو، موږ ته خوندې مراجعه کوي، اما متاسفانه چې موږ هیڅ اجرایوي صلاحیت نه لرو. موږ صرف ارګانونو ته مثلا حقوق عدلیه ریاست ته، څارنوالۍ ته، محکمې ته دوی معرفي کوو او د دوی قضایا صرف تعقیبولای شو، اما اجرایوي صلاحیت نه لرو چې کوم اجرایوي کار هم وو.
یو لن جواب کړه تر کې شفیع جانب د قضایا څومره جدي تعقیبي دي دې کې به تاسو په تعقیب کې څومره مرسته کوي؟
خوشبختانه چې قضایاوی پر دو کالو کې تقریبا دو کاله کې یو نیم دو کاله چې زه په دې ریاست کې ډیر لوړ ارقام د قضایاو موږ تعقیب کړی دي او مثبته نتیجه مو ترې اخیستې ده. په تېر کال کې تقریبا سل قضیې موږ درلودې چې د سلو قضیو د جملې څخه پنځوس شپېته قضیې موږ وتوانېدو چې حل کړو. شل قضیې پنځه ویشت قضیې موږ تقریبا د په میانجیګري یا منځګړیتوب محصلې او سږ کال هم تر اتیاو قضیې موږ درلودې چې دا اوس هم تعقیبېږي روزانه د موږ د حقوقو مدیره دا قضایی پیگیری کوي یا د تلیفون دلاره یا مدیو تا ورزی به نگدی نه دا قضیه تحقیبوی او دیره قضیو باندی توانی دلیو چه یا مثبت نتیجه واخلو او حق حق باقا برسید.
سرار دی چه شفی جانت از خبر پا پایل کی ویلی چه د غیر دولتي ادارو یا ټول نور نه هدون سره چې د خوځو د فارغ د خوص په ولایت کې کار کوي تاسو همغږی یاستئ، ولی زمونږ یو خور ویل چې دوی سره همغږی نه لري چې د کارونو د انسجام د فارغ دوی همغږی وسی یو کړنلار ولري. په هر میاشتې د خوځو چارو ریاست ټول د نور نه هدونه یا ادارې را ټول کې یو ځای کینی د ستونزو د حل لپاره دوی مشوره وکي یو سی تګلار ورته تعینه کې د خبرخه کې هم دوی وړاندیز لري چې تر اوسه پورې وای دا کار نه دی شوی. کچیرته وشي نو د کار موثریت به ډیری
د کارونو د انسجام لپاره واقعیت چې همغږي ډیره مهمه ده. همغږي صورت مومي شاید ډیره خوندي د بهر نګوري مونږ په هر میاشت کې ستوري غونډه لرو، مثلا د خلچر وزارت د معارف په سکتور کې هر میاشت یوه غونډه لري، د ټولنیز خوندیتوب په سکتور کې میاشتنۍ غونډه لري. په هر میاشت کې مونږ دا غونډه دایریږي چې د سکتور په سطحه ریاستونه سره کښېني او خپل وړاندیزونه پیشنهادونه ستونزې سره شریکوي. د اقتصاد ریاست سره ناستې لرو چې هر میاشت اقتصاد ریاست یوه د همغږۍ ونډه د انجوګانو سره لري چې په هغه کې د خلچار هم چارو ریاست هم غړیتوب لري او ټول انجوګانې هم په دې کې غړیتوب لري. مونږ یو ګروپ لرو د واتساپ ګروپ چې په دې کې ټول انجوګان خپل فعالیتونه مونږ سره شریکوي. نو دا هغه مسایل دي چې شاید ځینې خوندې پرې ناخبره وي ځکه دوی دا ادعا کړي دي ګرسر مونږ یعنی د ټولنیز خوندیتوب، معرف سکتور، صحت او زراعت څلور سکتورونه دي چې د دې غړیتوب لرو او په دې ټولو کې هر میاشت غونډه نیول کېږي او په دې کې مونږ برخه اخلو. او بل هم د همغږۍ واتساپ ګروپ لرو چې په دې کې هم مونږ غړیتوب لرو او همیشه ورسره همغږي یو او مسایل باندې خبرې.
ډیره مننه شفیع جانې. البته ستونزې ډیرې دي د خوست ولایت کې د خویندو ستونزې شته، مثلا د تاوتریخوالي موضوع ده، د تعلیم موضوع ده، د صحت موضوع ده، کاري مسؤلیت ده، د خوست د مسؤلیت موضوع ده. په ټوله کې که په کور کې دي او که بهر دي ډیر مسایل نور دي چې باید یو یو دلته ذکر شوي وي، خو د خبرونه وخت همدومره و چې د خویندو غوښتنې او پوښتنې هم تاسو سره مطرح کړې. ډیره مننه چې تاسو ورته ځواب ویلې او وغږېدې په خبرونه کې. کور ودان
څنګه هم لړای مننه. په مجموع کې په د اخر خبرو په اساس وایل شم چې واقعیت د ستونزې شتون لري، دا نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې د افغانستان په سطح ستونزې شتون لري. د ناامنۍ، د معارف، د صحت، یعنی دین سترګې پټول هیڅ امکان نه لري. اما په هغه هیواد کې چې پلیسیزو جنگ دوام لري، هر ورځ انفجار وي، هر ورځ انتحار وي، نه یوازې چې میرمنې ندی مسئولی بلکې نارینه هم په دې هیواد کې ندی مسئول ستونزې شتون لري. اما مبارزه ورته کوو، انشاءالله د خواندو وړاندیزونو ته مونږ هرکلی وایو. د دوی هر وړاندیز د دې سبب ګرځي تر څو مونږ په خپل فعالیتونو کې نور هم تکنی شو، نور هم متوجه شو. او د دوی وړاندیزونه دي چې مونږ ته روحیه راکوي او مونږ دې ته متوجه کوي، دې ته مو دیواله کوي، دې ته مو عزوي، تر څو لا خو غښتلتیا سره ګامونه پورته کړو او کار وکړو.
مننه شافی جان، کورم ودان.
د رڼا د نشپې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو د کور ودانې تر بیا خدای ماشي.